د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د غوی یا ثور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریا لورځ سره برابر ده عمومي رخصتي اعلان کړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خپور کړی ویل شوی چې پنځمه د غوی اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیڅلي جهاد د بریا لورځ سره برابر ده او د کار د قانون د یو څلوېښتمې ماده په اساس عمومي رخصتي ده. دا ورځ په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کافي ځواک لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون وویل طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، نو ایران به د تروریستي ډلو او داعش پر ضد مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی نن په یو ځواب کې وویل چې دوی د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالي دي. د طالبانو حکومت د کابل په پیروز خارګوټي کې د یو نیم سل صنعتي کارخونو د جوړېدو طرح تصویب کړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون په یو بیان کې ویلي د دې طرح له مخې چې د ښار جوړونې او اراضي وزارت د کمیسیون ته وړاندې کړي، د خارګوټۍ د بیجنګ ننګرهار په نوم د ساختماني شرکت لخوا د 215 میلیون ډالرو په لګښت راغول کیږي. د بیان له مخې پر دې پروژې د کار له پیل سره به له 1,600 ډیرو کسانو ته د کار فرصت برابر شي. د پخواني حکومت د معلوماتو له مخې د پیروزی خارګوټي په پروژه کې چې د بنسټ ډبره 1,500 مخکې د کابل په دې سب سیمه کې کیښودل شوه، سوداګریزه سیمه، صنعتي کارخونه، یو ښوونځی او یو جماعت شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په اوکراین کې د اوربند لپاره غږ کړی او خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې په ټوله نړۍ کې پر غذایي امنیت ناوړه اغیز کړی. انټونیو ګوتریش نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د غونډې په پیل کې وویل موږ په کلکه هڅې کوو څو د امنیت د اغیزمن ډیالوګ، سمدستي اوربند او د سوله ییز حل شرایط برابر شي. او د مالدووا ولسمشر مایا ساندونن ورسته له هغه د ملي امنیت د عالی شورا غونډه راوبلله چې د هیواد بلتون پالیسی ما ترانس دنستر کې د رای رادیو دوه انتنونه په بمی چودنوالو زول شول او پر یو پوځي قطبرید وشو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پر پوله پراته ده روس پلاوی بلتون پال فعال دي. تمه ده چې میرمن ساندو بل د غونډې ورسته په یو خبري غونډه کې وینا وکړي. په عین حال کې کرملین ویلي دي چې روسیا په ترانس دنستر کې وضعیت له نږدې څاري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په داوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باوري چې د طالبانو یو پلاوی په تهران کې دی.
ایران هیوا ته د موږ کوم استایل د مهاجرون د ستونزې د بحث لپاره تللو ان شاء الله زیرا سي ورته نو جزئیات هم په وخت موږ خبرو کو.
د طالبانو یو بل پلاوی قطر ته هم رسیدلی. طالبانو د داعش ډلې د ځپلو په چاره کې د ایران د مرستې وړاندیز رد کړ.
افغانستان اسلامی امارت د تروریستي ډلو په ځپلو کې کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالی دی.
په خوست کې د غلام خان بندر چې له درې ورځو راهیسې تړلی و خلاص شو.
مجه د وسره حکومت نه دا درخواسته چې بارډر د نه باندې چې غلام خان ترانزټي بارډر دا
په یو بل راپور کې باوري چې په کندوز کې لا هم هغه ژرندې فعالې دي چې په اوبو ګرځي.
او بوزرنده باندې وره کوي نو اډوري خوګوي په تنارک کې سکل پورې کې سسیګنه او د صحت لپاره هم ګټه وري.
د اوکرين د جګړې د ورستیو پرمختګونو جزئیات ترکو او په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي دوه جګپوړي پلاوی ایران او قطر ته رسیدلي او پر بیلابیلو مسایلو د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل ایران ته تللی پلاوی په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو او قطر ته تللی پلاوی د افغانستان د بیلابیلو هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه خبرې کوي.
ایران او قطر ته د طالب پلاو سفرونه خو په خبرو کې د پرمختګونو جزئیات نه دی پډاګه شوی. د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی بیرته افغانستان ته راستانه شي د پرمختګونو جزئیات به رسنیس کړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران هیواد د موږ کوم استازي لري د مهاجرون د ستونزې د حوارې همدارز د تګ راتګ په لار په برخه کې کوم ستونزې وي دغه د حل لارې پیدا کېدو مناسب چاپیریال لامنځ کېدو په خاطر د بحث لپاره تللی وو. ان شاء الله زیرا سی ورته نور جزئیات هم په وخت کې موږ خبرو کو.
ل دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوی وو چې د طالبانو پلاوی تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د حقابې پر سر د رامنځته شوی وروستۍ ناندریو پاړه هم خبرې کوي، خو ښاغلی مجاهد په دې اړه څه ونه ویل. دغه شان د راپورونو پر بنسټ د ایران حکومت تهران کې د افغانستان سفارت ته د طالب ډیپلوماټانو د استولو غوښتنه منلې او تازه درې طالب استازي په تهران کې افغان سفارت ته تللي، خو ذبیح الله مجاهد په دې اړه هم جزئیات نه ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سید خطیب زاده تیر ورځ په یو خبري ناسته کې دې مسلې ته په اشاره ویلي د ډیپلوماټانو تګ را تګ یو عادي چاره ده، خدا د دې معنی نه لري چې ایران د طالبان پر رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید او پلاوی په مشرۍ په قطر کې د یاد هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی په دې ناسته کې د اقتصادي او سیاسي مسایلو ترڅنګ د افغانستان د بیلابیلو هوایي ډګرونو د قرارداد په هغو ټکو خبرې شوې چې لا تر اوسه پرې دواړو خواوې توافق ته نه دي رسیدلي. خاغلی بلخی لیکلي دي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو هغه ټکي مشخص کړل چې لا زیات بحث او وضاحتونو ته اړتیا لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پلان سره سم د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکی ټیمونه په ګډه کار کوي څو د هوایي ډګرونو د فعالیدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. لدی وړاندې د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند ادارې وایاند امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویلیو د پنځو هوایي ډګرونو د امنیت څرنګوالي ځمکنیو خدمتونو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. وړاندې داسې راپورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوي چې پکې دا وشوه قطري ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې تمرینات کوي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د هیواد چمتو دی چې د پولې په اوږدو کې طالبانو ته د مسلکي چلند په اړه روزنه ورکړي. دا وروسته له هغه چې د طالبانو ساتونکي او د ایران سرحدي ځواکونه د اسلام قلعه خارګوټي په دوغارون بندر کې سره ونښتل. له دې مخکې په نیمروز کې هم د دواړو خواوو ترمنځ د پولې په اوږدو کې د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. د موضوع جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
ایران چې په 1988 کال لس ډیپلوماټان په مزار شریف کې د طالبانو په حمله کې وژل شوی، په پوله کې د ورستۍ ونښتو په ترڅ کې ظاهرا هڅه کوي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره ښې اړیکې ولري ترڅو وضعیت له کنټروله ونوځي. په تازه یوه پیښه کې د اسلام قلعه د سرحدي خارګوټي دوغارون بندر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو شاهد و چې په نتیجه کې دغه بندر د موقت وخت لپاره وتړل شو. د دغه نښتې د څرنګوالي په اړه د طالبانو او ایراني چارواکو څرګندونې ضد نقیضې دي. طالبانو ادعا کړې چې ایراني ځواکونه د افغانستان خاورې ته داخل شوي، خو ایراني چارواکو بیا ویلي چې د ایران پولې ته نږدې دي او سړک د جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه چې ورسره نه شریکه شوې د دې سبب شوې چې د دې هیواد سرحدي ځواکونه یې مخه ونیسي. خو اوس د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ستونزو د حل لپاره یې وړاندیز کړی چې طالبانو ته د په دې اړه چې د پولې په اوږدو کې څه ډول چلند وکړي روزنه ورکړل شي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون دوشنبې په تهران کې په یو خبري کانفرانس کې وویل
ما همواره آمادگی داشتیم و دوباره هم اعلام آمادگی میکنیم برای
موږ تل چمتو و او یو ور بیا خپل چمتووالی اعلانو چې د پولی په اوږدو کې نو مامورینو ته لازمه روزنه په تیره د مسلکي چلن پاړه ورکړو. فکر کوم چې دا ډول پیښو تکرار به د جدي اندېښنې وړ وي او دا خبره موږ له مختلفو لارو د افغانستان سرپرست واکمنانو ته کړې ده. هیله من یو چې له دې زغم څخه مقابل لوري غلط برداشت نه بیا خسته
طرف مقابل نشوده باشه.
تر اوسه د طالبانو حکومت د ښاغلي خطیب زاده د غوسرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه څه باندې اته میاشتې وزي، خو دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو تر منځ د نښتې راپور ورکول کېږي، بلکې څو اونۍ مخکې هم په نیمروز کې دواړو لورو نښته کړې وه. پر دغه نښتو سربیره په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شوو هغو ټکان ورکوونکو ویډیوګانو چې پکې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک موارد لیدل کېږي هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د راتلونکي په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتون کوي، خو له ګاونډیانو هم غواړي چې د افغانانو درناوی وکړي.
و موردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت چمتووالی خوده لې چې د پولي پوګدو کې د طالبانو وسلوالو ته مسلکی روزنه ورکړي. د ایران حکومت یو بل وړاندیز هم کړی و چې نن د طالبانو حکومت رد کړ. د طالبانو حکومت د ایرانی چارواکو د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کافي ځواک لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون خبریالانو ته وویل څرنګه چې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، نو ایران به د تروریستي ډلو او داعش پر ضد د مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن بختار دولتي آژانس خپور کړ، دا وړاندیز رد کړ.
امارات اسلامی افغانستان در سرکوبی
د افغانستان اسلامی امارات د داعش په څیر د تروریستي ډلو په ځپلو کې کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالی دی. هغه پدیده چې په خوا په افغانستان کې په یو لوی ګواښ بدل شوی و اوس د هیواد په هیڅ سیمه کې علني او فزیکی حضور نه لري.
په افغانستان کې د وروستیو حملو په دوام تهران د شیعه افغانانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی خطیب زاده په خپل خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان واکمن نه دي توانیدلی چې په ځینو سیمو کې امنیت خوندي کړي، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې پر ټول افغانستان واکمن دي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت ټینګ کړی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
په شمالي وزیرستان کې چارواکي او سوداګر وای غلام خان بندر لدری ورځو تړل کې دوروسته بیرته د سوداګرو پر مخ خلاص شوی دی. سوداګر وای دوی خوشاله دي خو غوښتنه کوي چې تجارتي لارې د خوندوي او لدی ورسته دي نه بندیږي، ځکه د دوی په وینا د لارې د افغانستان او پاکستان په ګټه دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر په دې اړه نور جزئیات لري.
شمالی وزیرستان غلام خان بندر درې ورځې تړل کې دوه پس د اپریل په 15مه تیر ماښام بیرته د تجارت پر مخ خلاص شوه. د شمالی وزیرستان ځلې انتظامیه په وینا 13 ورځ د افغانستان تاجرانو لا یو پلاوی سره په غلام خان بندر جرګه وشوه. د دواړو غاړو په تجارت او امنیتی ستونزو او حل باندې خبرې وشوه چې پس بندر خلاص کړل شو. د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل
د خوشنه د چکین چرواکی تاجرون چې دی اگر غلی وی هغه سره تقریبا صدر سلور ګنټه مذاکرات وشول، مذاکرات کامیاب شول، بارډر کولاو شو، تاجرون دوړه تر پر غلی وی او ان شاء الله زر اورز دوی درې کې یو بلم نوستای کی د بینا دی د ټوله د مسلې د حل لپاره بارډر باندې سدی د دې مسلې حل غشتل لپاره.
د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حاجی عبد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د بندر په خلاصولو خوشاله دي.
مش تاجرونه د دغه ډیره شکریا ده کوي چې د وسر حکومت نه دا درخواسته چې بارډر د نه باندې ګلم خون ترانزټي بارډر ده د افغانستان یا د پاکستان یا د وسر ملک اقتصاد پر مختاکو او د وسر عوام پر ازګار دي. ګلم خون بارډر د 24 ګنټه کولاو شي ترانزټي بارډر ده چې سرنګ ترخم 24 ګنټه چالیږي، سرنګ چمن بارډر 24 ګنټه چالیږي، په دا غارنګ د مش بارډر یا ګلم خون 24
گھنٹے کولاو شي. غلام خان بندر پاک افغان پولا باندې ورسته امنیتی صورتحال پس تړل شوه وو. د اپریل په 28مه نیټه د فوز په وینا پولې پورې نه وسلوالو د غلطه په پوستا بریټ کې درې فوزیان وژل شوی ول، سلور نور ژوبل شوی ول. دا غیوړان د هم د غلطه پر لپسې بریډونه تر سره شوی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
بلخوا د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن په یو پوهنتون کې دننه یوې چاودنې یو مینیبوس والوزاو چې په نتیجه کې درې چینایي محصلان او د هغوی پاکستانی ډریور ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. د دې پوهنتون چارواکو ویلي دي چې په دریو وژل شویو چینایي وګړو کې د چین لخوا د جوړ شوي د کنفوسیوس انسټیټیوټ مشر هم شامل دی. دا انسټیټیوټ د چینایي ژبې تدریس کوي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میمون وویل د دوی له لمرنیو تحقیقاتو ښکاري چې ښایي دا به یوه انتحاري حمله وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د طالبانو د پوهنې د وزارت دا پریکړه چې د افغانستان په هر ولایت کې به یوه لویه مدرسه جوړه شي د بشر د حقونو د نړیوال سازمان له غبرګون سره مخ شوې. د دې سازمان د ښځو د برخې مشره وبخې مرستیاله هی دربار ویلی د طالبانو د تصمیم خی چې دوی لشپګم ټولګي د پورتن جنو د خونځیو بیا پرانیستو ته لیواله نه دی. اغلی بار دا پریکړه د افغانستان د راتلونکو لپاره خطرناک بلل ده.
د طالبانو ورستې پریکړه ته د بشري حقوقو نړیوال سازمان خبرګون د دغه سازمان د خزو برخې مرستیاله هی دربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو ورستې پریکړه دا خی چې دوی لښ پګم ټولګي پورته د نجونو خوانځیو بیا پرانستلو ته لیواله نه دي. اغلی بار وایي
له هغه وروسته چې طالبان لشپګم ټولګي پورته خوانځي د انجونو پر مخ وتړل او تازه د طالبانو پوهنې وزیر په ټول افغانستان کې د مدرسو د جوړېدو پریکړه وکړه، دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د خوانځیو د بیا پرانستې لپاره هیڅ لیواله نه دي او معلومه نه ده چې د انجونو خوانځي به کله او څنګه پرانیزي.
اغلی بار دغه پریکړه د افغانستان راتلونکو ته خطرناکه ګڼلې. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر تیر ورځ لوګر ته په سفر کې د بیغونډې پر مهال ویلي چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې ولوی مدرسه جوړوي. د طالبانو دغه پریکړه به یو شمیر نجونی زده کوونکي اندېښمنې کړي. عائشه په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکې ده.
ویره په دې لرو چې دا مدرسې د مکتبونو ځای ناشتي نشي، ویل چې نور مکتب ته مزه او مدرسو ته دوام ورکړي.
خود طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت به د غټول اندېښنو ته په جواب کې وایي چې د نجونو د خوانځیو بیا پرانیست د دوی د حکومت لپاره لومړی توپ دی. د دې وزارت بیان عزیز احمد ریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د بشري حقوقو نړیوال سازمان اندېښنه شایو بلله.
مدارس د ایجاد مهم انګیزه ده چې نور د دې ضرورت پیدا نشي چې زموږ هیوادوال زموږ طالبانو زده کوونکي نور هیوادونو ته د زده کړې لپاره ولاړ شي، بلکې په خپل هیواد کې زده کړې وکړي. او دا شایعات دا چې ګویا کې د مکاتبو د بدل په هیڅ جوړیږي نه، هغه خبره د مکاتب په خپل ځای کې اهمیت لري.
ښاغلی ریان وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې 9000 ښوونځي شته چې 3000 خصوصي دي. د نوموړي په خبره د ټولو دولتي ښوونځیو ماشونه او امتیازات د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي. د ښاغلی ریان په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو فعال ساتلو لپاره شمن دی او ډیر ژر به د شپږم ټولګي پورته ښوونځي هم د نجونو پر مخ خلاص شي.
د ازادي رادیو خبری ساعت
سبا چهارشنبه په افغانستان کې د ثور د اومه د کودتا چې په پایله کې د پخوانی شوروي اتحاد پلوی خلق دیموکراتیک ګوند په افغانستان کې وخت ورسید، څلور څلوېښتمه کلیزه ده. له دې کودتا وروسته چې افغانستان د جګړو ډګر وګرځید او په تیرو نږدې څلور نیمو لسیزو کې پکې پرله پسې ډول څو نظامونه بدل را بدل شول. تاسو د ثور د اومه د کودتا په اړه څه نظر لرئ؟ د هغه وخت کومه خاطره مو په یاد ده؟ کولای شئ خپلې خاطرې او تبصرې راته د واتس اپ په دیش میره په غږیزه بڼه راوستوي. 00420212201 یو ځل بیا تکراروم، 00420212201. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته به سلیم محمد صالح له نورو مطالبو سره د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خدا شپه د ورځې سپورتي خبرونه.
د نجراب ځوانانو لوبډلې د کاپیسا په کچه د روشې د والیبال جام اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د والیبال د روژې جام سیالۍ یو اونۍ مخکې د کاپیسا ولایت په کچه د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېدي. د دې سیالیو پایلو به نن د درې کلان او نجراب مرکزي لوبډلو ترمنځ وشوه چې په پایلو به کې درې د دوو په وړاندې د نجراب مرکزي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. دا سیالۍ د روژې میاشتې په مناسبت او په کاپیسا ولایت کې د والیبال سیالیو د ودې په مخه جوړ شوې وي. احسان تڼي او هارون حیدرخیل لوبډلو د خوست ولایت د والیبال سیالیو پایلو به ته لارو مونده. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست په خبر پاڼه کې لیکلي چې د روژې جام سیالیو په دوام تیره شپه دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې احسان تڼي او رکیم ایوب خیل لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه او په پایله کې احسان تڼي لوبډله وتوانېده د سیالۍ لوبډلې په ماتولو سره پایلو وې ته لار ومومي. په دویمه لوبه کې هارون ایدرخیل لوبډله وتوانېده ادریس تریزیو لوبډلې ته ماتې ورکړي. ټاکل شوې پایلو به سبا د هارون ایدرخیل او احسان تڼي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. دا سیالۍ چې د روژې په دویمه پیل شوې وي دیرش لوبډلو پکې ګډون درلود. او له هیواده بهر یوونتوس لوبډلې د تیر شپې په لوبه کې د ساسلو فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د تیر شپې لوبه د ساسلو په کوربتوب ترسره شوه. د ساسلو فوټبال لوبډلې لوبغالو په پیل کې خلوبه وکړه او د لوبي لومړی ګول یې تر سره کړ. خو د لوبي په دویم نیمایي کې پاولو دیبالو وکړی شول دیونتوس په ګټه لومړی ګول وهي، او د دې لوبډلې لپاره دویم ګول هم د لوبي په وروستیو شیبو کې میوزکین وهه. یوونتوس د تیرې شپې په بریا سره درې امتیازونه خپل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
شرغلاست د خبرونه په دې برخه کې به په یو راپور کې ووري چې په کندز ولایت کې لا هم ځینې جرندې په اوبو چلیږي، خو لغه مخ کې نور مطالب لرو. د کونړ د علمي کادرونو د ټولنې لخوا د پوهنې ریاست سلو شزینه قراردادي شوونکو ته نقدي مرستې وسپارل شوې. د ټولنې د مرستې په کور دننه او بهر میشتو سوداګرو راټولې کړې وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری د علمي کادرونو د ټولنې لغړو مننه وکړه چې بې ماشه خزینه خون کو سره مرسته وکړه.
من هغه مناسب وګڼل خپل تم وکړل چې هغه مو سره حافظ احمد استاد کړي و او ماشه نیمه وغستې د ماشرو نه علاوه د خپل کرګان هم لګولې وي. د علمي کادرونو د ټولنې نه ډېر مننه کوم چې موږ سره د همکاري وکړل.
د یاد ټولنې غړي عبد الغفار اکبر د نور مرستو دراجل بولو ترڅنګ وویل چې هر څوک دوی سره مرسته وکړي نو دوی به مستحقو کسانو ته ورسوي.
د غورونه بیا هم تشویق او مستاسې کوم راکړي مرسته چې وي $15,000 وي. دا $15,000 ته په خوند باندې وي شل چې د تیر یو کال څخه ماشونه نرل یا په زحمه باندې کار کولو.
د نور خونکو په استازي توب یې به خون کې که څه هم علم رسته کوونکو مننه کوله، خو په دې هیله و چې بیرته ورته د خپل دندو په بدل کې د ماشونو ورکړه پیل شي.
خدای دې زمونږ خپل هواد ساس کې چې زمونږ خپل ماشاته واله شي او نور خدای مونږ دې مرستو نه خلاص کې. خو بیا هم ډیره مننه کوم چې زمونږ سره مرسته وشوله.
په کونړ کې د علمي کادرونو ټولنه په داسې حال کې سلو خزینه خونکو سره نقد مرسته کوي چې لا هم په ټول هیواد کې لشپګم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د خونځیو دروازې بندې دي. یا د ټولنه له تیرو څو کالو په کونړ کې یو شمیر خونکو سره د نقدي مرستو ورکړې ترڅنګ کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړوي چې په برکت ګڼو کسانو د خپلې خوښې پوهنتونونو او پونځیو ته لاره پیدا کړې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. یو وخت دا سوي چې کلیوال خلک به د پېښلمي لپاره په ډولونو راویښېدل، خدا دود اوس د ټکنالوژي د پرمختګ له کبله لمنځه تللی دی. د ازادي رادیو په دې ځانګړي راپور کې واورئ چې خلک اوس په کومو وسایلو د پېښلمي لپاره له خوبه راویښېږي.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کله نه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک پېسلمي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړو یو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کال عمر لري، دی وای عجب وخت و چې خلک به پېسلمي ته په ډولونو راوښېدل. نو موړی وای دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلی کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پس ما خو په قدیم کې په بوګه په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی دا ساتونه دی زنګي په باندې وښېږو. دلته دا موږ تاسو ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوته سي په دکلي کې د شاوخوا کې به ډول وګلی چې به ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
شمسدین هم تقریبا 6 کاله عمر لري. نو موړی وای ډیری کورنیو به چرګان ساتلی وو، هغوی به خلک پېسلمي ته راویښول، خو ترڅنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات وو. خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شانو پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حکل زامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
په خو خو خلک وښېدل خپل چرګان درلوده به زنګونه کوله یا به ډول وګړه. اوس خو موبایلان راغلی دي وروره، ساتونه دي هغه د ټول بېږي که دې مېرو مبات زیات شوی دی وروره. که زه ویښ نه سم هغه انډیوال زنګ راته وږي، که ته ویښ نه سې هغه وږي. پس زما
دا په داسې حال کې چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د اسلامي دغه ډول ته د کلی په منځ کې څاڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د اسلامي دغه ډول خوند به یو په څلور کړی و.
په کندز کې لا هم ځینې ژرندې په اوبو ګرځي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د ماشیني ژرندو پرتله د همدې دودیزو ژرندو اوړه ښه خوند او کیفیت لري.
د ماشیني ژرندو پراتګ او رواجدو سره که څه هم د اوبو ژرندې مخ په ورکېدو دي، خو لا هم د کندز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د ګوتو په شمیر د اوبو ژرندې چلیږي او خلک د اوړو لپاره غنم وروړي. د اوبو دغه ژرنده د کندز د اختاش ولسوالۍ د کابلوی په کلي کې موقعیت لري. کابو په لس متره ناوی کې اوبه بهیږي او ژرنده څرخي او دننه په ژرند کې د اوړو بوی او ګرد خپور دی. د دې ژرندې څښتن محمود الله اقتاش چې ستومانه ښکاري او سرې په وړو سپېره دی، راته یې وویل چې دغه ژرنده له پلار او نیکه څخه ورته په میراث پاتې ده.
هر ورځ د شاوخوا سیمو څخه په سلګونه خلک د وړو کولو لپاره غنم راوړي. دا ژرنده ډېره پخوانۍ ده، عمر یې نوي کالو ته رسېږي. اوبه چې زیاتې وي په څلورویشت ساعتونو کې درې سوه منه غنم وړو کوي. د اوبو د ژرندې وړو سبوس لري، د انسان معدې ته ګټه لري، ځکه خلک لا هم د اوبو ژرندې ته غنم د وړو کولو لپاره راوړي.
په ورته مهال کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي کوم غنم چې د اوبو په ژرنده کې وړه شوی وي ډوډۍ خوږه وي او صحت ته هم ګټه رسوي. پنځه دېرش کلن شاه زمان چې خپل غنم د وړه کولو لپاره ژرندې ته راوړي، ازادۍ راډیو ته وویل
اوبو ژرنده باندې وړه کوي نو ډوډۍ خوږه وي، مزه پکې خوند پکې ډېر زیات وي، په تناره پکې سکله پوره کې سسیږي نه، او د صحت لپاره هم ګټوري، ځکه د اوبو د ژرندې په وړو کې سبوس هم یو خلک وایي سبوس د انسان معدې لپاره د انسان د صحت لپاره یو سناسه خدي، او د برقي اغمنې وړه کوي، کله ناکله داسې وړه سوځوي ماشین نو هغه وړو کیفیت لمنځه ځي.
د کندز یو بل اوسیدونکی ګلاب الدین وایي د اوبو په ژرند کې غنم وړه کول اقتصادي تمامیږي، ځکه ماشیني ژرندې له لس منو غنمو دو منو وړه مز داخلي او د اوبو ژرند له لس منو غنمو یو منو وړه مز داخلي.
د ژرندې چې دی په لس منه کې دو منه اخلي او په برقي کې په لس منه کې یو منه اخلي. بل دا دی چې هغه ښه وړم کاږي، سبزدار دي او ډېر هر حساب ته ګټم رسي، او دا برقي چې دی بهتره نه دی. عمره
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد یاسین وای د اوبو ژرندو تاریخي او فرهنګي اړخ ته په کتو باید له ورکېدو مخنیوی وشي.
وطني وړه د دغه اوبو ژرندې دا ډېر د انسان د صحت لپاره هم فایده ناک دي او د اقتصادي لحاظ نه هم ډېر ارزانه تمامیږي. دا د اوبو تولید ده، د وطن تولید ده، باید چې دې سره ډېر همکاري وشي، باید چې د دې توجه وشي او د دې نه استفاده وکړي خلک.
د اوبو ژرنده د غلو او دانو د وړو کولو ډېره پخوانۍ وسیله ده چې د اوبو په فشار چلیږي او د سون هیڅ ډول توکو ته اړتیا نه لري، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپریال نه ککړوي.
دا هم په پای کې ستاسو پیغامونه.
جمال الله د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ څخه متمخ څه مرګري نه ټول فالس دغه استازي د افغانستان د حالاتو ټولولو لپاره وټاکل شو. نو موږ ډېر خوشاله شولو دا چې د اوس په اوسني وخت کې په خپله وینا کې وویل چې موږ به هر څه د حساب ورکولو لپاره وکړو. دا خو بیا ډېر ښه خبره وه. موږ د ازادي راډیو د لارې څخه غواړو چې دغه کس د مشکلاتو په باب موږ ته پوره معلومات راکړي، څنګه چې د تېرو مشکلاتو له خاطره خارجیانو زموږ دوسیه یعنی شخصا زما دوسیه د ملګرو ملتو د کندهار مرکزي یا نما ته وسپارل. خیر خواهو د ډېرو تحقیقاتو وروسته هم اوس موږ ته بېخي دا سرحد ورک دی، بېخي دغه ادرس ورڅخه ورک دی. موږ پوهېږو نه چې نور مشکل د مشکلاتو رسېدګي لپاره څه وکړو.
دا چې فضل محمد د کندهار خبره کوم، د افغانستان ټول په شوکي هغه خلک اوس ناست دي چې هغه خاص د مسکینانو مرستې شروع لا ته آماده دي او درواغ وایي ملت خطه باسي. تر ډېرې زور د زیاتې شروع دي خبرې الان نیول کېږي، د هغو په باره کې شور نشته. او په مسکینانو لپاره لږ خدمت وشي په دې کندهار کې، ټول افغانستان د مسکینانو د لاسه لار نه لري.
مشاوري خبر حکومت دی غزنی ولایت نه تاسو ولې نه پوهیږئ تاسو د پخوا په شان کې څه بدل شوی چیرته بدل شوی نو بدلول خدای څه نه وی تاسو خپل باندې سوچ وکړئ ولکه نفر دلته کار کاوه دا ولکه نفر خپل کافر نه و دی خو بچان درل کور کې ناموسونه لرل اوس هم واړه بچان پوښتل فکر کوي بازارو ته راوتل دي آیا هغه تاسو خوند نه دی آیا هغه تاسو مند نه دی آیا هغه تاسو ناموسونه نه دی
له همدغه پیغامونو سره د دې برخه پای ته ورسیدو در سره خدای پمنی کوم په نورو خبرونه کې له نورو همکارانو سره ووسی
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو راستره وسې د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او همدارس اساسي او بشري حقوق خبريږي خو دا وخت خبرونه دی په مکرې لاندو خبرونه ته د طالبانو حکومت د غوی یا ثور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریال ورځ سره برابر ده او عمومي رخصتي اعلان کړي په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خبر کړي راغلي دي چې پنځشنبه د غوی اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیشل جهاد د بریال ورځ سره برابر ده او د کار د قانون دی او څلويختمې ماده په اساس عمومي رخصتي ده د ورځ په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې هر کال منځل کیږي د طالبانو حکومت د کابل په پیروزی خارګوټی کې د یو نیم سلسناتی کارخونو د جوړیدو طرح تصویب کړ د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون په یو بیان کې ویلي د دې طرح لمخې چې د خار جوړونې او اراضي وزارت د کمیسیون ته وړاندې کړي د خارګوټی د بیجنګ ننګرهار په نوم ساختمانی شرکت د 215 میلیون ډالرو په لګښت راغوي د بیان لمخې پر دې پروژې د کار لپایل سره به ل 1400 ډیرو کسانو ته د کار فرصت برابر شي د پخوانی حکومت معلوماتو لمخې د پیروزی خارګوټی په پروژه کې چې د بنسټ ډبرې 1400 کال مخکې د کابل په دې سبس سیمه کې کې خودل شو سوداګریز سیمه صنعتي کارخونه یو خونځای او یو جماعت شامل دي د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کافی ځواک لري د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون ویل طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي نو ایران باید د تروریستي ډلو او داعش پر ضد د مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی نن په ځواب کې ویل چې دوی د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره کافی ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په اوکراین کې د اوربند لپاره غږ کړی او خبرداري ورکړی چې په اوکراین کې د روسي جګړې په ټوله نړۍ کې پر غذایی امنیت ناوړه اغیز کړی انټونیو ګوتریش نن په مسکو کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د غونډې په پایل کې وویل موږ په کلکه هڅه کوو چې د اغیزمن ډیالوګ سمدستي اوربند او سولې ځحل شرایط برابر شي او د مالدووا ولسمشر مایا ساندو نن ورسله غو د ملي امنیت د عالی شورا غونډه راوبلل چې د هیواد بلتون پالیسي ما ترانس دنستر کې د رادیو 2 انټنونه په بمی 14 ول زول شول او پر یو پوزي قطبري دو شو په دې سیمه کې چې د اوکرين پر پوله پراته د روس پلوي بلتون پال فال دي تم د چې میرمن ساندوبال د غونډې ورسته په یو خبري غونډه کې وینا وکړي په عین حال کې کرملین ویلي دي چې روسیا په ترانس دنستر کې وضعیت لنجدې څاري
نړی اکثر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ور نکړي خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو لواج له لاسه ورکړي وي د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي څوک د بچو څوک د یتیمو خويندورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تاند د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غوړي د میرمنو له خواسوال یا ګدای کول نوې خبره نه ده له خاص خبره اړخ جلی دل کېدلې چې په ډیر عاجز انداز به خیر غوښته خو په دې ورستیو کې ولې د سوالګرو خزو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتاق سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولې ساریان مجبور شوی دی، خزه خلا ډیر مجبور دی. د کار زمينه باید مسایید ستوره ز مخکې وخزه راغلی و او دغه دواړه زمنه یو انتحاری کې په کابل کې لمنځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او لمنځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو پلاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به یې د کورنۍ نفقه برابروله. خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهري بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو نارینه او مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانه او پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چې هلته بیا هم په کابل ښار کې اوسه تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک سره اوسي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم په خوا به سې کتل تا به ورته دغه چهرې ته به داسې کتل یا لباس به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدله چې خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګوري لباس هم تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس ایجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیو چې څیره او کالی د خیر غوښتونکې ښځې نه و. هغه وایي چې پخوای په یو غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان می واړه دي، میړه می په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې به د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسبو کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلی یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو پر اتاک سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون راوزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګوري سله کم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي به دا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشله بیا لاړ شي کنه، کنظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، بیا مونږ خپل جیب بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینای وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره د بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډیر هڅه وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالی نشوه.
ما تم دوه سوال چې هیڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویور مالک سره خوار او غریب ته کار وشي، وایي سم کومک مومک نه کیږي، هیڅ هم نشته. نه حیاتي ما ته چا خیال ده، نه حیاتي کې نیولې ده، نه خانه به یې ولاړه سره کومک کوي نور بس.
هغه ښځو چې د بیوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پریښي، داسې کار نشي پیدا کوي چې ډیر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پریکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولو ما خلک سل رقم خبرې کوي، ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخده قلم خرڅ کړي. مثال یو کار وکړي کنه، مثال دسمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیفونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي، خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه موږ هم کار کوو. موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو، او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله همغه کار کوم، ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو وایندې مې وږي پاتې کېږي، او زما پلار خو مریض ده کنه. دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو میرمنو سره د مرستې طرفدار دی، وایي هغه کسان چې پیسې لري او لخپل لګښت نه اضافه کیږي، انساني دنده ده چې د کونډو، یتیمانو او سوالګرو لاسنیوي وکړي. لن موړي سره مې مرکه کړې. هغه په پایل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولې ساړیان مجبوره شوی دی، خزه خلا ډیر مجبوره دی. په خوانی دورې نه هم دغه میراث مونږ ته پاتې ده. د خزو څو ورځې مخکې وا خزه راغلی وه او دغه دوه زمن درلودل. دواړه زمن یوې انتحاری کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو، او دغه خزه ته ځوان انګور پاتې وه. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي، حق پاتې سي، پریشانه پاتې سي، دې سره څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي،
ځوانې ښځې راځي، سړیان راځي، ځوانان راځي، تر څه وخته پورې
څه ستاسې ګټۍ څه چې لرئ، څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده، نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کې. خو یو شی زه باید چې ووایم، که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي، هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده، هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي، هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي. نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو، یو بل سره کومک وکړو، یو بل ته باید چې لاس ورکړو، سه د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بلې، د سیم سویچ د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې.
یار کلم سے باز قصې اوریدلې دي، بلکې لا زیات مرکړې دي. دا د زړه پورې داسې چا پورې زړه ډېر خو کېدلې، نو اکثره وخت مرکړې. نو کوشش هم دغه داسې یو څوک راسي او خالی لاس دې موږ نه لاړ نه شي. د کار زمينه باید چې مساعد شي، او که د کار زمينه نشو مساعده کولای، باید غوی سره کومک وکړو. ښځه د موږ آبرو عزت ده، د موږ خور ده، د موږ مور ده، او د موږ لورګان دي. خلک یې قوارې او چهرې ته موږ ګوري، نو سړی باید خپل وډار سي، ځکه دغه ورځ په منګم راتلای سي. منګ هم غریب کېدای سو، منګ هم په دا رقم ستونزو کې راتلای سو. نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې هم د اوسم سوداګر سره چې دوی غټ غټ تجارتونه لري، لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې دغه میرمنو سره مرسته وکړي؟ دغه چې مجبوریت نه سوال ته وزي، ګدایي کوي، خپل کورنۍ ته نفقه راوړي.
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونو نه همدغه هیله ارزو ده چې دغه زموږ و تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي، باید چې د خپل معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي، هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي، بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده، دغه ورځ د هغه ورځ داسې لکه په موږ مان تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي، او خاصتا په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بېګا روپۍ نه لري، یا معذوره دي، یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري، نو باید هغوی سره مونږ کومک وکړو. باید چې ملي صندوق جوړ سي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي، که لس روپۍ ورلیږي، که میلیون ورلیږي، که لک ورلیږي، که پنځوس زره ورلیږي، خپل زکاتونه، خیرات، صدقه دغه ټول د راټول کړي، دغه هغه ته دې ورولیږي د صندوق ته، او د دغه صندوق نه د هغه ښځې چې د مونږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي، نو په لحاظه باید چې مونږ دغه یو خپل ایمانی، وجدانی او انسانی وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره وي باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درن دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړوستلي دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه راټیټه کې دغه برنامې تر لاس لاندې لري چې لمخه بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي په شهرونو کې، ولایتونو کې. هغه مساکین کناری نوي او کښځي وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري، د کار کولو لپاره څوک نه لري، له دې سره به ان شاء الله د فقر کچه هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسي.
خغلی وسیق دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابر کړي چې هغوی نور خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لاخه کې دلو لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا ښه چاري.
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنه دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړه او خوشاله اوسئ. درنه دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی ویونه په تری دو سره ستاسو درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستان، نن په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې د زندانیانو حقونه څه دي او په کومو مواردو کې نقص کیږي او ول نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قانونو کې څه ول شوی، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره میلمه ده خاغلی نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د دی غړی او همدارنګ مدني فعال. اصول صاحب، که په پایل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړي نو ښه به وي.
زندانی شخص د مجنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کټ حیات پورې او همدارنګه په حبس کې، د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخوته ویشل شوي. لومړی هغه حقوق چې د مجنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کټ حیات پورې ورکل شوي، او بل هغه حقوق چې په حبس کې د غوښ استفاده کی او هلته ورکول کیږي. لومړی راځو هغه حقوق ته چې نوموړي شخص ته د مجنونیت دورې څخه د حکم تر کټ حیات پورې یا د محکمې پورې شخص ورکل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي په غوچرم باندې بود پوکل شي که ته دې جرم په اساس باندې نیول شوی، دا دې شخص حق باید پوشي. اسنه چې شخص نیول شوې ده او خبرنه چې په جرم زنی نیول شو بوت پوښتنه په دې جرم باندې ونیول او بل بوت خپلوان خبر چې موړه شخص مو نیولای خپلوان ته بوت خبر ورکړ شي او بل په خپل سر تا او کله چې په خپل سر یو شخص تا کیف کیږي چې جرم نیوي تر سره کړي دیږي د پوره بوت دولت چې بران د خساره ورکي ځکه یو شخص ګناه نه د کړی او ته توقيب کوي بندی کوي د خپل یو جرم ده. نو دا شخص ته باید د دولت څخه جبران د خساره ورکړ شي او بل دي تحقیر تعذیب په معنی ده په هیڅ صورت باید بندي تحقیر تعذیب شکنجه نشي د دې څخه مسکون د مسکونیت ترلودون کيده او هغه کوم مطالب موضوعات چې دای بهونه بود پزادانه ډول بهون کې موضوعات او پیرای کولو کې باید کوم مشکل سره مخ نشي او بل دای پزادانه ډول شهود را واستل شي محکمه د شهادت ادا کړي بوګي باید هیڅ مشکل سره مخ نشي د سکوت حق درلودون کيده چې د سکوت وکړي کله چې څورنوال یا پولیس نه پوښتنه وکړي یا قاضي دا کوي چې په موضوع کې چوپ سکوت اختیار کړي او وکیل باید ونیسي وکیل نیول شي وکیل د حق دی وکیل نیول د دې مشروع حقوقو څخه دفاع کوي او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص مجنون شخص زندانی شخص د وکیل ونیسي او بل په باید په پوزدونه ډول د خپل خپلوانو سره د تماس کې ونیسي د خپل وکیل سره په تماس کې د خپل کورنۍ سره په تماس کې وي هغه چیرته په کومه ژبه باندې چې په دې محکمه رسمي ژبه ده په غو داینه پوهېدل یا د ژبه بل رقم وه مقاضیانه پرې پوهېدل نو دای کولای شي چې ترجمان ونیسي نو ترجمان نیول هم د حق نو د دې وکیل یوه خبره بل هم که پیر صاحب کوم وکیل که چیرته د خپل په واسه کې پوره وخت خپل په پیسو په اساس باندې وکیل نیسي او چیرته پوره نه و دته باید دولت خپل وکیل ونیسي دولت په حساب باندې د دې لپاره بوت وکیل تعین شي د دې سیو ورقه تیار اوراق ته بوت لاسرسي ولري د دې سیو اوراق لاسرسي ته حق وي داس نه چې د سیه یوزوی دای بوت لاسرسي نشي ورته بوت لاسرسي ولري او دای پوج دای مو د سیه دا او په دې کې د مسول ذکر شوی او بل په علانی ډول بوت د دې شخص یا د اشخاص او محاکمه تر سره شي خلک پوښ چې د محکمه په یعنی عادل محکمه شوې ده کنه شرعي محکمه کوم شخص جرم تر سره شوی دغه مطابق جزا ورکړ شوې ده او کنه په محکمه کې باید حضور ولري محکمه کې د دوی حضور درلودل شرط او د دوی حق باید محکمه کې حضور ولري اخر خبره باید د تخپل حق دی چې اخر خبر په اخر کې قاضی دی وکړي چې اخر خبره آخر خبر کولش شد شهود دی جرح حق شهود جرح کولش دی قاضی تارانوال ده خبر دایرت کولش چی نمورد قاضی دی ما سر پا دی مسئله که خیانت کرده یا پا دی که پاسات لگه یا ما سر ظلم که یا تارانوال چی سندون پیرولی دی کولش چی قاضی یا تارانوال هیست دی که موضوع سخه ده هم دی تاور تا نور حقوق هم شتون لري چې دته باید ورکړل شي او دا د حقوقو څخه باید استفاده وکړي
په کومو مواردو کې او د کومو دلایلو له مخې د زندانیانو حقونه البته نقص کیږي
ګورې د مجرمینو د حقوقو سلب یا د هغوی نه ورکول هغه مختلف موارد او مختلف دلایل لري په مخکې پر مختللو هیوادونو کې هغه حقوق منظم ډول لوي ته ورکول کیږي یو څه د دوی په روحیاتو کې پر بدلون راغلی دی هغه د پر منظم شکل خپل حقوق چلري هغه دوی ته ورکول کیږي خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دوی په رقم حقوق چې په نظر کې نیول شوی وي هغه هم په صحیح ډول هغه لپاره نه رسیږي او حقوق ترې سلب کیږي چې هلته په منظم ډول د عامه پوهاوی شتون نه لري او یا هم دغه هیواد منظم میکانیزم لري او یا هم مجرم ته د یو بد شخص په ستر کتل کې ورته ویل کی دا مجرم دی دولت دی هغه چې د دې په ځای چې اصلاح کې هغه نور هم د یعنی جرم تسوقوي نور یې محسوساتي کوي کله چې خوشی شي بل جرم مرتکب شي نو د مجرم سره محبس په دوره کې باید نه کراوي او شي دا اصلاح شي ځکه دا یو مریض شخص دی نو د مریض شخص اصلاح باید په منظم او ښه شکل ترسره شي، چې هم دای په محبس کې اصلاح شي او هم تنبیه شوی وي او په مقابل کې ټولنه هم حمایه شوي. ټولنه په اوس وخت کې او په راتلونکي وخت کې بیا د یو مجرم کې پیدا نه شي او یو وړی مجرم هم باید اصلاح شوی وي. دا یو بل دلیل دا هم کېدای شي چې بعض وخت سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول کېږي، د دې سره په دې ډول هم ظلم ترسره کېږي او ظلم کېږي او نور هم مختلف موارد شتون لري.
د افغانستان وضعیت په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې تاسو د زندانیانو حقونه څنګه ارزوئ؟ البته
ګورئ، موږ په افغانستان کې د یو غټ بدلون او تحول شاهدان یو او هر شای په لومړي سر کې وجود لري. تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم هغه حقوق چې په نړیواله سطحه شتون لري یا د یو پرمختللي هیواد یا د هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري د هغو دپاره شتون لري، دومره حقوق به تر اوسه شتون نه لري. خو دوی ورته قایل دي، دوی وایي چې موږ د زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوقو لپاره قایل یا دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دی او هغه حقوق چې د اصلاح سبب ګرځي هغه موږ ټول زندانیان لپاره ورکوو. او زندانیان په زندانونو کې تر اوسه پورې ما د دوی د شکنجي په برخه کې څه نه دي اورېدلي، شکنجه شوي به نه وي. خو بیا هم هر څه په لومړي سر کې دي، دا به ټول اصلاح کېږي او د زندانیانو لپاره به حقوق په نظر کې نیول کېږي. خو تر اوسه پورې هغه پخوانی قانون چې د محبوسینو او تفکیکانو قانون ده چې په کې د زندانیانو لپاره مختلف حقوق په نظر کې نیول شوي دي، هغه به تر اوسه پورې هماغه قانون تر اوسه پورې تطبیقیږي. او بل دا چې تر اوسه پورې یو منظم د جزا قانون تر اوسه پورې دوی نه ده اعلان کړی چې منظم د جزا قانون د شتون لري چې په کې د هر څه پیشبینی شوي وي. نو بعضې مشکلات شته دي او تر اوسه د نظام په ابتدا کې دی او ابتدا نه وروسته خدای وکړي چې هر څه اصلاح شي.
اصولي صاحب، په نړیوالو قوانینو کې البته څنګه دې موضوع ته اشاره شوې، البته زندانیان حقونو ته اشاره شوې، که څنګه
په نړیوالو قوانینو کې هم د زندانیانو لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه او بل د مدني او سیاسي حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دوی لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې خپله د مدني او سیاسي حقوق په نړیوال اعلامیه په څوارلسمه ماده کې چې زیاتره حقوق دوی ته اشاره شوې ده او همدارنګه د بشر حقوقو د خپلواک اعلامیه په مختلف مواردو کې دوی لپاره وړاندوینه شوې ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوي دي. لومړی کله چې مثلا یو شخص بیګناوي هغه دوی تعقیب یا ونیسي، هغه باید خوشی کړي چې د مدني او سیاسي حقوقو په اعلامیه کې هم په څوارلسم ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده او د انساني کرامت ساتنه دا باید په زندان کې په نظر کې ونیول شي. او بل کله چې محاکمه کېږي یو متهم شخص انتسخه باید اجباری اقرار وانه خستل شي او باید تای شکنجه نشی د محبس په دور کې، او همدارنګه کوم تور چې په دباندې پوری شوی دی، کوم تور چې دته په دای په باندې نیول شوی دی، د مدني او سیاسي حقوقو اعلامیې په څوارلسمه ماده په اساس باندې اوس باید خبر کړل شي چې ته په دې تور باندې نیول شوی. او بل دای باید په یوه خپلواکه او به پلاوه محکمه که دای محاکمه شی دی بشر حقوقو دی لسمی و لسمی ماده او دی مدنی و سیاسی حقوقو پس ور لسم ماده که دیر تکیت اشاره شویده او دای باید پلند موده که کن وقتی ولکی باید زر تر زر نماول شخص محاکمه شی چه دی مدنی و سیاسی حقوقو پنه هم ماده که ورته یادوانه شویده. او کوم گواهان چې د مقابل کې گواهی ورکوي کولی شي د پاسانه سره غرت کی او دای د ژباړن حق لري، دای باید ژباړن ونیسي او د خپل ځان لپاره شاهدان راولي چې په څوارلسمه ماده کې دغه موضوع ته اشاره شوې ده. او بل دی یو جرم چې تر سره کړی نو په برخې د محاکمه شوی بود بیا د هغو جرم په دماغو په جرم باندې بود بیا محاکمه نشي نو او بل په زندان کې دوی لپاره باید منظم حقوق شتون ولري دای شکنجه نشي هلته په منظم ډول د حقوق او قواعدو په نظر کې نیولو سره دای په منظم ډول په ښه شکل باندې زندان تیر
ډیره مننه اوسلو صاحب کور ودان قدر منوریدونکو تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادې د غړي او د مدني فعال خبرې د زندانیانو د حقونو په تړه اوریدي دا ود دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونه کې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په لاس بارم الله مو ملشه خاډه او بریالي اوسئ.